ونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واکلاند د کشمیریالت کې پر سایلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د سرچینو په حواله راپور کړی چې پر سایلانیانو د دزې پر مسي شنبې د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 9 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو لا د زرم کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خوندلې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤولیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستې نه دی، خو په سیمه کې له 1991 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګری وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 140 میلیون ډالر په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي ولس سوداګریزو او درې د همکارۍ او هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په یوې ناسته کې لاسلیک شول. د سه‌شنبه په ورځ په ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نوردین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګی ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د عملي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. پولیسو پرون سه شنبه د ازادریو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې له خوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند پرې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیس وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د انجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلي. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما له خوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي اونۍ منځني ختیځ ته ځي او له دریو هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبې په ورځ وکړه. تمبه ده ټرمپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل ټرمپ به د مې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ټرمپ د سفر په اړه نور جوړ زیات ورنه کړل. او روسیې یو ځل بیا د سه شنبه په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بللې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدروف په حواله لیکلي د سه شنبه په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدایت شوي بمونه یوه ښځه وژل شوې او 13 نور ټپیان دي. د فیدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بپیوټ الوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله او احترامات می قبول کی قدر منو پر روز دکون کو زبرشت هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او قدر منز دکون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بم پتن وی رونا ګل لیز دکون کو لکه سرنګ چیز مر تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون اوم ټول کی کتاب دریم لوسته هله من دیم د لوست تر پای پر سر ملتیا وکړي او یو سز دکړي خو جو ګل لیز دکون کو یو زلبی هم یادونه کوم مختل دین چیز تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید لخبر زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې لخبر زنه سره نوٹ کړئ خو شو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وځي حرکت او د هغه پایلې دي صفحه په کتاب کې لنو نسیمې څخه پیل به تر 22 می صفې پرې قدر منو خو ځکه کون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث لرو عبارت دی له لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دویم د ځمکې انتقالي حرکت دا هغه دوه مهم موضوعګان دي کله مونږ زده کوون کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوون کو د توجه په هیله يم هله من دیم چې یو څه زده کړئ خوشاو کدر مونږ زده کوون کو مخکې له دې چې موږ تاسو لوست پیل کو لومړی موږ تاسو په لوست کې څه لرو ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې ستوي آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدل دی که چیرې دغه یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځېدل وي درنو زده کوون کو راځو د دې سوال ځواب پیدا کو خوشاو کدر مونږ زده کوون کو د ځمکې دغه کوم شکل چې دی په خپل د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي چې یو حرکت په خپل د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت په خپل د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي د ځمکې وضعي حرکت په خپل په څلور ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کړه دی تیریکټي دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیریکټي د حرکت مو جو تاسو د ځمکې وضعي حرکت وایې لیسو چې دا په خپل د ځمکې وضعي حرکت لنه چې جو څخه چې موږ تاسو ته پلاس راځي هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي چې دغه د شپې او ورځ رامنځته کېدل څخه موږ تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي همدارنګ درنوز د کون کول مر تل په یو تل البلد کې د خطر په حالت کې او په بل مخالف تل البلد کې د لویدلو په حالت کې وي نو ځکه دغه ټول تل البلدونه کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي او ژاو کدر مونږ زده کوون کو د زمکی دغه کوم شکل چې دی د زمکی کره چې د پخپل د ترول بلدونو 315 درجه لري چې دغه 315 درجه د سلر 20 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي چې په دغه ډول سر مور او تاسو داس ویل سو چې په یو سات کې د لمر وړانګې لدی د مخ څخه چې کله تیرسي نو د ترول بلد درجه 15 درجه ته رسیږي که چیرې مور او تاسو خلاصن ډول سره وایو چې دغه د زمکی د ترول بلد ټول 315 درجه موږ تقسیم سلر 20 ساعتونو کې کو نو دا په مساوي شي 15 سره نو په 15 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې چرګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي نو لمړی ختیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي نو ځکه موږ داسې ویل سو چې د ختیځ ټول بلدونه وخت نسبت لویدیځ ټول بلدونه ته نه وخت وي کچیر خلاصن داول سره خواجو زکون کو زتا ست یو مثال در کما کچیر موږ او تاسو د کابل شهر او همدارنګ د دې ترڅنګ د مکه مزمیه شهر په نظر کې ونیسو د دې دوه وختونو معلوم کو د کابل شهر دغه کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی په نسبت درجو کې پراته دي او د مکه مزمیه شهر کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی هغه په خپل په 20 درجو کې پراته دي نو دې دوه د وخت او پیر کچیر موږ او تاسو معلومو د دې د معلومولو لپاره ډیر ساده او اسانه دي لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی یو ساتو شپږ پنځوس د کې دا یو ساتو شپږ پنځوس د کې موږ تاسو څنګه لاس تر مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوون کو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ ترول بلدونه چې دی په خپل نش په ته درجه دی دا نش په ته درجه موږ تاسو را اخلو منفي کوي د سلويش درجه څخه د مکه مزمی ختیځ ټول بلدونه څوبه سلويش ما نو موږ تاسو د نش په ته څخه سلويش منفي کو کله چې مو دا منفي کړ نو دا په مساوي سره په نیوش سره کله چې دا په نوې سرمساوي ستاسو وس هم ټول درنه زده کوم کولای شي ماشيني حساب را واخلي هم دا سي د خپل ځانو سره هم دا وس د سي زړپي نش په تر واخلي د نش په توڅه چلويش منفي کی تکله چې تاسو چلويش منفي کی نو تاسو ته به نوېشت عدد پلاس رک بیا ورسته را ولار سي دغه نوېشت منفي کی د څلور څخه موږ تاسو مخکې ولوستله دا څلور مشه تاسو څنګه وویل موږ ول یو درجه چې تاسو په څلور د کې کوکې د مر لمخې څخه تیریش نو دلته چې په څلور د دې کوکې یو درجه د مر لمخې څخه تیریش نو موږ دار اخلو نیوش درجه په څلور کې ضربو کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په یو سل شپاره سره دا یو سل شپاره موږ تاسو وس کوو د چې څخه من پکو د شپته درجه څخه من پکو کله چې موږ د شپته درجه څخه من پکړل یو د دې کا په خپل سوسانی شپته انسانیت نو د شپته سانیو څخه چې مکله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شارش پښپینزوس یو شارش پښپینزوس د کیک یعنی یو د یو ساعت پښپینزوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مزمې د شارتن مېستو پر دی نو په دې ډول سره موږ ویلې شو د کابل وخت د ګرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کیچې وي نو په دا وخت کې د مکه مزمې وخت به د ګرمې 12 بجې اوسېږي ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوئ کې اوس په دې باندې وسېږي همدارنګه درنو ځکهونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو نو موږ او تاسو کولای شو د نښې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغه درجه ترمنځ توپیرونه پیدا کړو نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو څنګه چې هر درجه په څلور د ټکو کې د لمر لمخې څخه تیریږي نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویل شو چې هغه څلور د ټکو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب وو کله چې موږ ضرب کړو نو په دې توګه سره موږ تاسو کولای شئ چې د دوو مختلفو سیمو د دوو مختلفو شارونو د دوو مختلفو هوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو ان شاء الله چې درنو ځکهونکو تر دې دم پرې پوسی او اوسې چې وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو د لوس په دې برخې کې موږ تاسو د ځمکې انتقالي حرکت ولو ډیر ساده او اسانه موضوع ده د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي آیا په هیڅ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څنګه رامنځته کیږي خو ځو کډرمنو ځکهونکو د ځمکې انتقالي حرکت په خپل د لمر پر چاپیره تر سره کیږي یعنی د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دا حرکت شدید دوامدار په عمومي ډول سره د خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي یعنی بیزیبي شکل سره کوروي شکل سره نه نه هم د دایروي شکل سره په بیزیبي شکل سره د سرته رسول کیږي او د لمر بیزیبي یو محراکه چشکرې دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړ دی نو لدې کبل څخه د زمکي واټن لمر څخه لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري نږدې واټن د دې د چدي په خپل یوزر 28 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن چې دی هغه په خپل 125 میلیونه کیلومتر دی نو په دې اساس سره موږ تاسو ویلی شو چې د زمکي حرکت پر مدار باندې په وسانی کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره تر سره کیږي همدارنګه درنو خوښو ځکهونکو د پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کښه باندې عمود ولې کیږي نو په هغه وخت کې د اوري پر لمړی نیټه باندې د لمر وړانګې رامنځته کیږي یعنی څلور پسرلونه چې په خپل د څلور پسرلونه چې رامنځته کیږي چې ته مراد تاسو چې شوي د زمکي انتقالي حرکت ویلې سو پسرلی چې په خپل د حمل د میاشتې یا هم مراد تاسو د اوري میاشتې ته ویلې سو په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې په لومړی نیټه باندې رامنځته کیږي نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چمړ تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو چې دا موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې یا هم ورته تاسو د سرطان د میاشتې یا دونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې په لومړی نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي چې دا وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره دلیږي او همدارنګه د میزان د پرلمرینی چاباندی یا هم د تلی پرلمرینی چاباندی زموږ او تاسو د منی موسم رامست کیږي چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا تود وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخ وي یعنی معتدله هوا وي په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کښه باندې په عمود شکل سره ورېږي نو دلته د میزان پرلمرینی چاباندی د منی موسم رامست کیږي او همدارنګه درنو خوځوز د کوونکو د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلې سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل لمسته کیږي یا هم د ژمي موسم لمسته کیږي، چې په دې برخې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه لمسته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه لمسته کیږي دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپل پر دایره باندې شکل لګیږي، د خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چیش کیږي د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی پخپله د دولس میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو دولس میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی سو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی پخپله یو د پسرلي موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبي موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمي موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی سو. چې پسرلي موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوي موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبي موسم کې کله چې د دوبي موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبي موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه، په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو، چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وی، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی سو چې په کندهار کې د انار موسم وي، یا هم په هر څه کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته چیش کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی سو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي، چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالی حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهېدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې و هغه خپل د شپې او ورځې راتګو، چې دلته موږ تاسو پوهېدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي. خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دی په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دی، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه سوي واوسېږي او یو څه مو اخیستي واوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدل څه دی؟ او څلورم، د دوبي لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منځه په یو څه پوسیو اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زبرش نغم پار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واسمم. د اتم ټولګي جغرافي مضمون درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبم په پراو د کی ټول سره زکړې وو او سړي او نو بلسته امدګي ولري. قدر منو زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو لوست درې بلسته چې د اروپا د سمندر کی هم بهیر په حق لسه په هیږي. کتاب صفاله در لسمینه پهل به تر شلمې سپې پری. هم درنګ قدرمنه وګللی ځکه کوم کوز مرسته ستدرن رزي د لوست درسي اهداف عبارت دی. لومړی ته اروپا د سمندرګیو یعنی بحیرو په حق لسه پوهیږي، دوم د اروپا د لویو وچې د خلیجونو په حق لسه پوهیږي، دریم د اروپا لویو وچې څرنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پرته وجو دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې موږ او تاسو د اروپا د سمندرګیو یا هم بحیرو په هکله څه پوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، وروسته له آسیا څخه اروپا لویه وچه ده چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې ډېر لوی سمندرګي چې دي، د مدیترانۍ سمندرګۍ دي چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د دریو لویو وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنې مدیترانۍ سمندرګۍ یو له هغو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډېر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپله آسیا لویه وچه ده، اروپا لویه وچه او افریقا لویه وچه ده، چې دوی دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو، د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډېره برخه له دې لارې سره لېږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړلی زده کوونکو، د جبل تاریک لږې وجې ابناوي د مدیترانۍ سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. یعنې د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي، چې د دې سمندرګي ټول ټاپوګان او ټاپووزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. ټاپوګانې یا هم کومې ټاپووزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره دي. د دې هر برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول شوی ده. لکه درنو زده کوونکو، د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یادیږي، منځنی شکل اوږده ابنای، د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنا، د مرمر د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لویې لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لارې جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لارې برابر کړی ده، چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو، د شمالي سمندرګۍ پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پرتوګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږ او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ بل چې دی د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده، خو مګر د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنې په دې کې بیړۍ، د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه، دغه کوم تودوالی بهیر چې ورباندې راځي، له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو، د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی، چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی، ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل. په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وپیژنو. خو ژه د کونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. خو برعلاوه خلیج به هغو ولاړ اوبو ته ویل کېږي چې دریو خواو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. نو ویلی سو چې د اروپا د لویې وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره، چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوي دي او په دغه لویې وچې کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندئ چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. خوشاو قدرمنو زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کېږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کېږي، چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري. د بار وړلو او خالي کولو لپاره پوره وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوې رامنځته کوي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په دغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د دې کولای شي چې بار په اسانتیا سره خالي کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي کې دی بیرته په اسانۍ سره اشوالي شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو، په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځانته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لویې وچې کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی، د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویې وچې د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېره کېږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګې کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډېر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کېږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو، د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپټو او طبیعي ګازونو له پلو ډېر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کېږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګل دې زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لویې وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافیې ارض البلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنی په دغه اروپا لویې وچې کوم اقلیم چې دي زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دغه لویې وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټول جغرافي ارض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دي معتدل، یعنی نه هم یخ دي او نه هم ګرم دي. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، وچ او تاوده به بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کېږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کېږي. دغه اورښت دي په معتدله بڼه سره وي. د اروپا د لویې وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري، چې مخکې هم ورته تاسو ویل چې معتدله سیمه څخه هم دومره ستاسو مطلب چې شي چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویې وچې یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شه ده په خپل په معتدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې درې لویو خواو یعنی شمال، جنوب او لویدیز خواه و اوبو چپیره شویده. یعنی در دروی خواه و سخه دغل و یوچه پر اوبو شاق خواه سر را چپیره سویده. خو یوه خواه چه ده پر وچ پر مربوطه. لدی عمل سخه درونوز دکون که طول اروپا در پر مربوطی یه هم لنده بلی هوا سخه اغزمنه کیشی. ده چی دری دری خواهیشی دی اوبو نولیدی نو هم ده لامید گرزیده لیدی درونوز دکون که چی دغل و یوچه دلم ده بلی هوا لرون که لوی وچه لجملو سخه شمره کیشی. در اروپا لوی وچه غرونه دومره لور نه دی چې مراد تاسو وایئ چې د دې غرونه زیات شمېر لور دی چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاندو ګرځي. نو دغه غرونه نسې کولی چې د دې د خاند لامل سي. څلورم علت چې دی درونه زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالی دی چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي. او د اروپا لوی وچی اقلیم په عمومي توګه سره درنو ځکون کو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دی چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول چې د هغو له جملو څخه درنو ځکون کو لومړنی چې دی جنوبي مدیترانای سیمه دی او دویم هم درنو ځکون کو هغه د انټلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمه دی چې دغه سیمه په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو په کې شامل دی او د انټلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده څنګه چې نوموړي سیمه د انټلانتیک سمندر د بادونو د وړلو په پرتله دي نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برني سیمه ګڼل کیږي ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې اورځې لړۍ موجوده وي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دریم چې دي په خپله مرکزی وچی همبری برخه ده او سلان په خپل شمالي قطبي برخه دي چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. هم چنان درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ مدیترانه اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري رالګیږي او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الته غرونو لخوا څخه رالګیږي دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوس تر دې ځای پورې اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګي پروت دی نوم یې ولیکئ. دویم سوال درنو زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ. یعنې اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال درنو زده کوونکو کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې. نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست پرون ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدر منو وګړو لیسه کون کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرقاس پایما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن درې بلوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړو لیسه کون کو برتر او غجور صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو زده کون کو د سیس مر تاسو د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن درې بلوستي نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کې خپل زانو سر خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشو ګللی زده کوونکو زموږ استاذو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق له د نایجر سیند د زمبي سیند د سنگال سیند او هم چې نن د دې څنګه موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات ولوستل. نن ورځ به موږ تاسو په نوې لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللی زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هله د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالیز د کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست د خلیجونو په حق دی، یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم د دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. ورو قدر منو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچ اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خوا یې باید وچ اوسیږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ تاسو په تیر ټولګي کې هم چنان په تیر لوست کې موږ تاسو د جهیل په حق ولوستل چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کیدل چې څلور خواو ته وچ اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلور خواو څخه باید چاپیره وچ اوسیږي او بیا وروسته په منځ کې باید چې اوسیږي او به اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچی وي خو د خلیج به درې خواو ته وچی وي. نو راځو قدر منو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خو راځو قدر منو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړې چې دی وتلي دي، نو وتلي او ننوتلي برخې لري. نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کومه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج په افریقا لویه وچه کې موجود دی، هغه د ادان خلیج دی. چې دا خلیج چې دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې په خپله د فول خلیج دی، دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي له ګینی خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستس خلیج څخه او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لوی وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سترو مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او هم چنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه نه لري. چې ځینې شمیر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اقلیم اړوند بحث وکړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لویه وچه د نړۍ تر ټولو تودو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لویه وچه ده چې زیاته برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کشه ته ډیره زیاته نږدې ده. او استوا کشه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلی و چې د استوا پر کشه باندې چې کوم هیوادونه چې استوا کشه ته نږدې اوسیږي، د هغو هیوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هیوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډیر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوایي سیمه کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډیر تود او سوځونکی دی. او د افریقا لویه وچه کې زیات شمیر وچې دشتونه سته چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې په دغو سیمو کې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کچې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو قدر منزه کوونکو، افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپل استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنی د استوا کچې ته نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري زکه په دغه سیمو کې شدیده استوا کشه تنشدید نو له همدې امل څخه په دوی کې هوا هم ډیره زیاته ګرموي او برانی سیمې دي چې اب هوایي له زیاتې تودوخې درجه سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندی ساحه یا هم اقلیم دی کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په برخه په خپل ځان کې نیولې دي او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان که در مونږ وګورلې چې کوونکو د افریقا د لوی وچې دریم اقلیمي سیمې چې دي هغه په خپل د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټې په سیر د ختی څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او برانی هوا لري، یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدل هوا لري، یعنی د هغو په سیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده او هم چلند دې تر څنګ دغه سیمې چې دي برانی اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدر منځکوونکو څلرم اقلیم چې دی هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لوی وچې نیولې ده چې ټوله لوی صحرا پکې شاملیږي، یعنی په نړۍ کې تر ټولو لوی صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لوی وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده. کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډیر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی او ورښت په دې سیمو کې یعنی باران واوري او داسې نور ورښت دی دا په دغو سیمو کې په کم اندازه سر دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لوی وچې کې صحرایي چې ډیر زیات سیمه چې راځي هغه په خپل د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخیره پورې برخې نیولې دي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی صحرایي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. همچنان درنو قدر منځ کوونکو پنځم مدیترانایی سیمی اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیر ټولګي کې لوستلی و چې مدیترانایی اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چې کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایی اقلیم په افریقا لوی وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایی اقلیم کې شامل دي. همچنان د دې تر څنګ د اسکندریه څخه مارکیش سواحل پوری دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي او د دې سیمو پیداوار چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تود دي خو بیا هم په دغو سیمو کې رنگارنګ میوې او رنگارنګ د نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپل د ستروس د کورونی میوې دي لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه دي، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي به دي. همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانه اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانه‌ای اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو که در منځ کون خو تر دې د پری مور تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو همچنان د دې تر څنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات ولوستله وس هم د لوس راتلونکو برخې تر زو چې په دې برخې کې مور تاسو په لنګ ډول سره د افریقا د لوی وچې په حق لچین ورځ مشکو معلومات مستلې و هغه په لنګ ډول سره بیان کوم. لمړی نه زموږ تاسو هدف لچې څخه لمړی موږ تاسو هدف د دې څخه چې افریقا لوی وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه دا چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله افریقا لوی وچې یو له هغو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وټلو او ننوټلو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه پکې کې نشته د افریقا د لوی وچې مهم خلیجونه چې هغه په خپل د عدن خلیج وو د فول خلیج وو د سویس خلیج وو د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا په خپل عبارت وو د سولم خلیجونه څخه وو بمبا خلیجونه څخه وو سیدرا خلیجونه وو کاپس خلیجونه وو او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانه سمندرګي ته نږدې دی همچنان بل برخه چې وو موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله دا چې موږ تاسو ټول په هېدو له افریقا له وچه یو له هغو وچې له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا له وچه یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د افریقا د لوی وچې لمرنۍ اقلیمي سیمه چې هغه په خپل استوایی ځنګلونه د سیمې اقلیم او دویم د سوانا د استوا لاندې ساحې اقلیم او دریم د ستپ د ساحې اقلیم او څلورم صحرایي سیمې اقلیم او پنځم مدیترانه سیمې اقلیم چې د له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیده نو هله لرم چې تاسو درنو او قدرمن زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راغلي وو سیږي او یو څه پوسی وو سیږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ساسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په اړه بحث وکړو خو ځکه قدرمن زده کوونکو تاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونو دی چې دغه سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لزرم سره نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپل کتابچو کې ورکوئ سوالونه تکراروم لمړنی سوال د افریقا لوی وچې په کومو اقلیمیسمو ویشل سوی دی یعنی د افریقا د لوی وچې کومې اقلیمیسم باندې ویشل سوی دی د هغه نمونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې مو تاسو یې یادونه وکړه دویم سوال قدرمن زده کوونکو صحرایي اقلیم تشریح کی یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله د چې یو څه زده کړو او سیږي او په یو څه پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې په لوی سیستم تعلمو سپارم د لپمان شو وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله او احترامات مکبل کی قدرمن او ګللی زکون کو زبرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټولو درنه زده کوم په د زړه کوم اشاره خلاص په ما لسم ټولګي جغرافیا مزمن دوه دریم لوسته هله د چتا ټول قدرمن او ګللی زکون کی برتر او غوړو صحتمند او سری او د صحت چم په پتن می درنه زده کوم کو د سیس مور تاسو د نن ورځې لوست دریم لوست نو هله د چي د لوست په لپاره شی بو کی له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکاله سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنا سر نوٹ کی قدرمن او ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخي اړوند نو هله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکو د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي البته د یادونه وړ دی ویډرونو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له دروښتمي صفې نه پیل به تر دې شي صفې پر دی نو هله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو له خپل ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکول سي چې خپل لوست د کتاب راوي څخه ولولي خوشحال کله لیز د کونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو را ګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ول لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ روز مشګران هیوال افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دی کوم چې د آسیا په ځړ کې موقعیت لري او افغانستان یو د کود 15000 کیلومتر مربع مساحت لري نو موږ تاسو ویل سو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د مرګ د وړاندو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډول هوا لري چې کچېری موږ تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دي چې نشاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګي په بیلابیلو موسمونو کې په بیلابیلو زاویو ور باندې لګیږي دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې په بیلابیل درجو کې د افغانستان پر خاوره باندې واردېږي، چې د چونګاش د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي، چې موږ او تاسو د چونګاش میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشت ته ویل کېږي، چې د دوبي موسم د چونګاش په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې میاشتې د هوا پکښې کې معتدلې وي، چې موږ او تاسو منی موسم ورته وایو، او د هغه څخه وروسته بله چې دی هغه په خپله ژمنی موسم دی، چې د ژمي په موسم کې هوا لږ څه یخه وي، خو د پسرلي په موسم کې هوا ډېره ښایسته او نرمه هوا وي. نو له دې عمله څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي، چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري، هغه په خپله د عرض البلدونو دایرې دي، لکه څرنګه چې افغانستان د شمالي 90 درجو او 10 درجو او 80 درجو تر څنګ د 10 درجو عرض البلدونو ترمنځ موقعیت لري. نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي او دي توګه باندې ولګیږي، نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 80 درجو او 10 د کیکو په جریان کې، په شمال کې د 50 درجو او د 90 درجو د دیکو په میلان باندې سر لګیږي، چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي. او د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی، هغه په خپله لوړ او ټیټ فشار دی چې د وی سیمې پر جوي اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي، چې موږ تاسو ویل سو کله چې د ایسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته شي، نو لنده بل لرونکي هوا ټاکلې کتله لویدیز او شمال لویدیز څخه افغانستان ته ننوځي، نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپله پر دوی باندې چې کله دغه د لمر وړانګې د وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته شو، نو دلته دغه هوا چې دغه د هوایي کتله چې د افغانستان ته ننوځي او د واورې او اورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریال ورډ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي، او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورو باندې پټیږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي، په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخليږي، او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیل اورښتونه پکښې کې رامنځته کیږي، چې د هغو له جملو څخه واورې بارانونه موجود دي. لوړی سطحي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دی، پر دغو لوړو سطحو کې زموږ د هیواد پر اقلیم باندې یو بل اغیزمن لرونکي لامل دی چې نه افغانستان یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو ځکه لوړی غرنی سیمې لري چې لوړی واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادیږي، او دغه په هغه لوړو سیمو کې همیشه هوا ډېره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي، یو سطح د هوا لري ځکه مرد تودوخه حرارت درجه پښته زیاته وي، خو د غرونو لړۍ چې لوري شي ودی هغه د هیوار پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي، کوم چې ایسور اقلیم لري. او هوایی طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي، او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات په لوستل چې مختلفې اقلیمي سیمې مو پیژندلې، چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې سکې لري نو سوړ اقلیم لري، او هغه سیمې چې ټیټې دي هغه سیمې چې دي دشت او زهرګانې او بدیاوي دي چې هغوی کې اقلیم همیشه تود وي، او د هر موسم په تبدیل او تغییر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجه اړوند بحث ولرو، چې موږ تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پورې ده. خو جو ګلالي زده کوونکو، لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لوی منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره منځته راغلې ده، یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلا په خپل کائنات کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي رامنځته کړې ده. کچیر موږ تاسو د لمر ځلاند شکل ته وګورو، د لیر څخه موږ تاسو ته ډېر ښکلی او تود منمیږي، خو کله چې کچیر موږ تاسو د جوړښت ته وګورو، لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې 100 زره زله غټ دی یها په میلیارډونو زله غټ دی. یعنی کچیر مرتاس عمومي وایو د سترپوهانو له نظر څخه د مر جوړشت دی د زمکه په مقابل کې زمکه د مر په مقابل کې دی یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده. یعنی د مر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی زمکه د مر په وړاندې باندې دی یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ او تاسو د ټولو په برخه کړی دی او تودوخه دغه لمر له کبل څخه رامنځته کړی دی چې مختلف انرژي په کړی کې موجود دی. د دې تر څنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی شو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده، خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دي د ځمکې یو طبيعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پرېوتلو له عمله څخه رامنځته کیږي او د تودوخې معنی ورکوي، کوم چې د حرارت د ساتګري درجه ورسته بلې پورته کیږي. نو موږ ویلی شو چې موږ چیرې مو تاسو په غوړ سره متوجه اوسېږو، نور جوړي انصر د وخت په ترس کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورزل بلردونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي، چې په افغانستان کې د شمالي ارزل بلردونو د 90 درجه او دیشو د دکو او اته دیش درجه او یو دیش د کیکو ترمنځ پراته دي. یعنی د 90 درجه څخه په بهتر اته دیش د کیکو پوري یو ارزل بلد او همچنان اته دیش د درجه څخه په بهتر یو دیش د کیکو پوري بل ارزل بلد موقعیت لري. کچيري مور افتاسو د افغانستان په سویل کې د لمر رنگ او میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر رنگ او وری دی وی د شپته درجه او دیش درجه د کیو سی جی دیش د کیو سی نو په شمال کې یې اصغری میلان یو 15 درجه ته رسیږي او چې یو 15 درجه او نیوشت د کوټه رسیږي، چې دغه موضوع بیا بیرته په خپل ځان باندې د وی سیمې د اقلیمی وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستر اغیزه لري. او موږ او تاسو کولای شو چې هغه اقلیمی او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب و هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجه په حق معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمیرل کیږي چې ډیر لوړی لري. له همدې کبله څخه د تودوخي بدلون د سیمو د لوړو لوړوالي لمخې څخه د دغه هیواد په جوی وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي، چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړې سره سرچپه رابطه او اړیکه لري، چې د دې معنی دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورش زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورش پکې زیاتیږي. لکه مکه چې موږ تاسو ولوستل په چټر سیمو کې د تودوخه درجه زیاته وي، خو په لوړو سیمو کې د تودوخه درجه کمه وي او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي او د غرونو په سکو کې کنګل واوري هم موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د تودوخه په حق معلومات لاسته راوړل. وس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخه لوړ او ټیټ درجه په حق معلومات ولو چې جدول کې موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول لا کړی دی، چې په دغه جدول کې موږ تاسو کولای شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخه او لوړ او ټیټ فشار په حق معلومات لاسته راوړل. جدول ته متوجه اوسئ چې درنو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ تاسو ته شمیره راکړی ده او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر لکه چې څنګه لوړوالی د تودوخه درجه او لږ تودوخه دی موږ تاسو ته په نښه کړی دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی، چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري، چې د تودوخه درجه یې 13.4 درجه سانتیګرېډ ته رسیږي او لږ تودوخه درجه یې 1.1 سانتیګرېډ درجه ته رسیږي. دویمه سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایی ډګر دی، چې د سمندر د کچې څخه لوړوالی 13.3 متره دی او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتیګریډ درجه ده او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتیګریډ درجه ته رسیږي. دریمه سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده، چې هغه په خپل 3.6 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري او همچنان دغه چې ده د 3.8 سانتیګریډ ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده، خو لږ تودوخه یې د 10.8 سانتیګریډ درجه کې موقعیت لري. همچنان چنان درنوز دکون کو لبلی خواسته که کچیر مرابطه سو در افغانستان جغرافی موقعیت متوجه و سیرون افغانستان یو لخو و هیوادون و لجمرو سخش مرکی ری چید لسلور و خواه سخه وچی رنگر کریدی او لهمدی کبل سخه وچ اقلیم لرون کوسیم و لجمرو سخش مرکی ری چی وچ اقلیم لری نو ده هم باید زمراسته سو پاید و سیری چی ده زیاد و غرون و دشتوالی لکبل سخه پکشکی ده شپی او رزی او میاشت و کلون و ترمینز ده تودوخی توپیر زیادی پکشکی زکه ده افغانستان چی دی یو غرانی و هیوادون لجمرو سخش مرکی ری چی زیاد شمیر غرون پکشم وجود دی چی مرابطه سو پا اتا اوم تولگی کی ده افغانستان ده غرون پا حقل بشپر معلومات تر لاسه کرد چې په دې خاطر سره د تودوخې دغه توپیر د یوې سیمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو له دې کبله څخه له همدې عمله څخه یې په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې یې هوا توده وي. قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي او په یو څه پوه سوي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې دوې پوښتنې مې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته چمتو کړې دي. هر پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي او وروسته به یې په خپلو کتابچو کې لیکي. خو زده کوونکو، راځو د پوښتنو پر ډول باندې لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د اقلیم آب و هوا په هکله خپل معلومات ووایست. دویم سوال، د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.